پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. زه احمد تکل په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، واباورئ چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي د څرګندونو په اړه څه وایي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره ځانګړې مرکه او نور موضوعات هم لرو. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټیډیم کې لوی غونډه کوي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو او ساسي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شا تمبولي، او په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد زیات شدید بللي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټیډیم کې لوی غونډه جوړوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
د غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای شو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شي.
بسم الله وطن دوستانه ویل چې وسلوال طالبان یې وربللي، خو یې ویل چې په غازی سټیډیم کې غونډه ده د هغو سیمو خلک هم ورځي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شا تمبولي دي. د پکتیا د امنیت قومندانې وایان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفانو د احمد خیلو ولسوالۍ د سکندر خیلو او د اریوب ځاځي ولسوالۍ د خیر مینې په سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې تر سهاره یې دوام وکړ.
تیر شپه د پکتیا ولایت د احمد خیلو د دفتری ولسوالۍ اړوند سیمو خیرمنه او کندر خیلو پر پوستو باندې ډلیز بریدونه وکړل دي، خو دوی د سختې محاصرې لاندې راغلل او دوی په درنې مصروف دي. واوښتل په نتیجه کې د دوی درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان دي. زموږ د ملي او محلي پولیسو درې تنه سرتېرو ته شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو مسؤلیت منلی، خو وایي چې د دولت لخوا دوی ته د اوختي مرګ ژوبلې ادعا بې بنسټه ده. د میدان وردګ ولایت سیمې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اعتراض کوونکو لخوا د کابل کندهار کابل بامیان تړل شوې لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شوې دي. د والي ویان عبدالرحمن منګل نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکو تېره ورځ ناوخته وروسته له هغې دغه لارې بېرته د ترافیکو پر مخ خلاصې کړې چې د دې اعتراض کوونکو یوې ډلې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره وکتل. نوموړي ویل حنیف اتمر ورسره ژمنه کړې چې ټولو غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. د امریکا یو لړپوړي قومندان ویلي چې تېره اونۍ په هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پړه د امریکا د متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزی قوو د قومندې مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبه پر ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته ویل چې هغه وروستۍ خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګې د تړلو لپاره کړو، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښیي. هغه ویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پوه یو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال وټل ایران له دې کبله چې د ده په وینا په سیمه کې د سوریې، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې کوي وغنده. ایران اکثره وختونه په هرمستنګي کې د وړو کښتیو تمرینونه کوي او هم د دې تنګي چې د نړۍ د تیلو یوه په درېیمه برخه صادرات ترې تیریږي د بندولو ګواښونه کوي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد نه زیات شدید بللی دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانیې کې د پخوانی روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو نوي بندیزونه لګولی دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد او اسناد وړاندې کړي چې وښیي روسیا د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دی او په واشنگتن کې د روسیې سفارت ته ویلي دي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیا د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې تورن شي. پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور د 13 مارچ میاشت په 8 نیټه د برتانی په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول چې د برتانی مقاماتو په خبره د اعصابو فلجون کې مواد پرې استعمال شوی وو. برتانی وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوی خو روسیه په دې قضیه کې لاس لرل ردوي. او په بلاروس کې بیا هم یو شمیر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول له هغه هیواد له دولتي خبري اژانس بلتا د معلوماتو ترلاسه کولو په تور نیول شوی دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارو د حرکت په بلاروس کې د آزادو خبریالانو د زپلو څرګند اقدام بللی دی.
د آزادې رادیو له پیاو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په همدې خبرونه کې را سره اوسې وړاندې راپورونه او مرکې خبرو. و باوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې خپل رول ولوبوي. خو ملګري ملتونه څه کولای شي؟
صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره غوړي لپاره زمينه مساعد وي چې هغه موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو.
د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو سره ځانګړي مرکه هم لرو. د سولې د ولسي حرکت لویان سره به د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړو. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان ویلی چې د افغانستان په شمال کې له تسلیم شویو داعش وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر جنایت حساب به ترې اخیستل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپروو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خبري مجلې موضوعاتو ته، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل رول ولوبوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطا رحمان سلیم نن ازادۍ رادیو ته وویل په پخوا وخت کې د سولې د عالی شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ترمنځ د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکراتو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله یوسف خان ځدران راپور راکوي.
ورسته لهغه چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې ملګرو ملتونو د دغه بهیر د عملي کېدو لپاره خپل هڅې وکړي. د یاد شورا مرستيال عطا رحمان سلیم وایي د سولې د عالی شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ترمنځ د سلا مشورې تر کچې لازمه همکاري شته، خو اوس چې افغان لوري د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. دا چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیم یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی د هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو او موږ دغه ملاتړ کوو.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میر سلاف یانچا د افغان حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان استایل دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګرو ملتونو مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلی میر سلاف یانچا په کابل کې د افغانستان د حکومت لاستازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. له دې وړاندې تیر میاشت هم چې د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و. دغه دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده چې تر دې دمه یې د افغانستان په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
نو ملګری ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلاً د شک خبره نه ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دې ګټور تمام نشي. ګټور تمامېږي ملګری ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت یوازې نه دی بلکې د نړیوال ټولنې ملاتړ لري. یوسف زادران، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د یوسف خان زادران پر راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د مرستیال خبرې واورېدې چې وایي ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماموتو وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. نوموړی وایي چې له طالبانو سره د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي علماو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاړه ورته کیږدي. له ښاغلي یاماموتو سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر رئیس حمید مومند مرکه کړې چې یوه لنډه برخه دلته خبرو.
Thank you very much sir for your time just to discuss.
ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ ترڅو په افغانستان کې د سولې د پروسې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې ولرو. غواړم د اوربند له مسلې چې په تیر اختر کې وشو راپایل کړم، تاسو وضعیت څنګه ارزوي او څه فکر کوئ چې دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو څه زمينه برابر کړي؟
Development has created a bed for peace in Afghanistan.
I really think that the recent trend is unprecedented and also very very positive. I think we have to look at the whole range of developments.
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسی بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. زه فکر کوم چې مونږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربند عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. او مونږ ولیدل چې طالبان راغله افغان ځوکونه په غی کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانی واخیستي چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خدای چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
Yeah, the main problem is there that Taliban always refuse peace offer made by Afghan government. They are emphasizing that
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبان تل د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. ستاسې په نظر څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي؟
Which is to say that you know the all these countries participating in that meeting asked Taliban.
زله تاسو سره موافق یم، خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کیږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای واځي طالبان دي چې وای غوړی لامریکا سره خبري وکړي. د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه واځي د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا مطرح شوې ده. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې دوی پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره دی خبري وکړي.
This is a conflict that must be resolved ultimately through talks between Afghan people, among the Afghan people, between the Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response was very negative.
خو د علماو کانفرنسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و.
They have to understand that this is the reality of the conflict.
دوی باید پدې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی. خو دا هم باید لیا دونه با سوچ طالبان غواړي د خبرو لاري ستونزې حل کړي.
Taliban's agreement to come to have talks, to actually enable talks to start.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړی استازای تدامي چې یا محمود و چې له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کولې. دا مرکه یو بشپړه بڼه هم لري چې د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې به د دې هغه بشپړه بڼه هم تاسو ته خبره کړو.
ازادۍ رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه اوروي.
د هرات د قانونو او صنایع خونه وای چې د دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برېښنا د تامین په هدف د یو چینایي شرکت سره د 500 میگا واټ ټول مریض برېښنا د تولید تړون لاسلیک سو. د دغه خونې رئیس حمید الله خادم ازادي رادیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې چې لګښت 500 میلیون ډالر دی تر اتلونکو اتو میاشتو پورې به په یاد اندازه برېښنا د هرات په صنعتي پارکونو کې تولید سي. د نوموړي په خبره په دې سره به د هرات ولایت د صنعتي پارکونو د برېښنا اړتیا پوره او له ایرانه د وارداتي برېښنا ضرورت نه پیښیږي. هرات له ایرانه 130 میگا واټ برېښنا سمو د مخکې د 2 میاشتې لپاره پرېسوې وچه. د هرات ولایت د قانونو او صنایعو د خوري د معلوماتو له مخې له عملي تولیدي شرکتونو ته 14 میلیون ډالر زیان و وخت. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې راتلونکي اونۍ به د لوی اختر د رسیدو په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ شي. د دغه خونې بیان سیم الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه نندارتون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معاونیت او حبیب الله ځاځي پارک لخوا احمد شاه بابا مینه ته څیرمه په نوموړي پارک کې جوړ شي. د دې په خبره په دغه نندارتون کې به وچ او تازه میوه د اختر لپاره جامې او نور توکي نندارې ته وړاندې شي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو عمده بیې یو بوري قزاقي وړو 270 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوري 900 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوري 2200 افغانۍ، یو ټیم شپاړس لیتر غوړي 1200 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 1 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو سترلینګ پوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 590 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته چې ډیره مهمه ده. سعودي عربستان وایي د دې هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي لانجې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د صادراتو چارې اغیزمنې نه کړي. د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه تر دې هدف راخه شو چې سعودي عربستان د کاناډا سفیر ته د وتلو امر وکړ او خپل سفیر له دې هیواد راوغوښت. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او د شیبه په استودیو کې را سره ده. فریبا سلام، اوله پوښتنه دا ده چې د سعودي عربستان دلیل څه دی چې له کاناډا سره د شخړو موجودیت سره سره د تیلو صادراتو لاره پرانستې پرېښې؟
بله مننه تکل سپ تاسم سلامونه. سعودي عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی، یو قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې هیڅ ډول سیاسي کړکیچ نسی کولای د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبره البته د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنځمه په وینا کې کړې ده. نو له همدې کبله ریاض ویلي سره لدی چې له کاناډا سره یې اړیکې په دې وروستیو کې ترنګل شوې دي، خو تیل به کاناډا ته ولېږل شي. د کاناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې 4 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې په دې کې عربستان ته د کاناډا صادرات په 2018 کال کې 1.2 میلیارد ډالر وو، چې د کاناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړې دي او د چهارشنبه په ورځ پر اوتاوا غږ وکړ چې خپل تیروتنې اصلاح کړي.
د دوی ترمنځ اصلي ستونزه څه ده او اړیکې تر ولې په کوم دلیل تر دې حده پورې ترنګلې شوې دي؟ علت او عمل اصلي څه دی؟
بله، سعودي عربستان تیره اونۍ د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی و چې ویلي وو په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت د اګست په 3 نیټه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې غږ کړی و چې د بشري حقونو فعالان دې ژر تر ژره خوشي سي او د دغو فعالانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې یوه سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دی چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي. دوی د زرو درو په وهلو او لاس کلبان محکوم سوي دي. دغو اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه ښودل سوي دي، خو ریاض د کاناډا وروستي څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او له کبله سخت غبرګون ښودل دي. د همدې غبرګون په نتیجه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د تیر یک شنبه په ورځ له ریاض څخه د کاناډا سفیر استل سوي دي، د کاناډا واردات یې بند کړل او له اوتاوا سره یې خپل دولتي ښوونیز او روغتي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سعودي په خپل کورنیو چارو کې د مداخله په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نور اقداماتو هم غور کوي.
بله، او یو رسته پښتنه چې د سعودي د اقداماتو پر وړاندې ډیر تقریبا ډیر توند غبرګونو د سعودي لخوا، د کاناډا ځواب څه وو؟
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په لومړي سر کې ویلي و چې د مدني ازادیو په برخه کې به پر سعودي عربستان فشارونه تداوم ورکړي، خو ورسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره ویل چې سعودي د بشري حقوقو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو ویلي د دوه هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي خبرې روانې دي، موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو او دی وایي چې د هغه هیواد چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقوقو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د بشري حقونو ډیری ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینه تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ډیره زیاته مننه په زړه پورې معلوماتو. قدرمنو اوریدونکو، همکارمې فریبا ظاهر و چې د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې او په دې ترڅ کې د سعودي عربستان د شاهی حکومت د تازه څرګندونو چې وایي د لنجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیلو صدر د تیلو صدرات وخې زیانمن نه کړي، په دې اړه یې تاسو ته جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زمون غاغله ازادي راډيو اوري. د امریکا د پاوز یو جګ پړی مقام وایي چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تسلیم شویو غړو سره به د جنگي اسیرانو په څیر چلند کوي، نه د درنو میلمنو په څیر. د امریکایي پوځي قومندان همداراز ویلي دي چې له دې د داعش له دې وسلوالو څخه به تحقیقات هم وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل له سټوډیو راسره دی او نور تفصیل اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلیدو لپاره فشارونه مخ په زیاتېدو دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان څنګه سره به چې د خراسان په نوم یادیږي روغه جوړه نه کیږي او هغه باید له منځه وړل شي. په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د پوځي فشارونو سره سره د ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او اکثره وختونه په بیرحمانه توګه د خپلو مخالفینو سرونه غوڅوي. د اسلامي دولت ډله چې د افغانستان د یو شمیر ختیځ ولایتونو په ګډون د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا جوزجان کې ډیره فعال وه، تیرونه د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 2500 وسلوال د جوزجان سیمه ییزې ادارې ته تسلیم شول. په تسلیم شویو کې د داعش دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمه خدای امریکا د مرکزی قواو د قومندانې مشر جنرال جوزف ووټل د چهارشنبه په ورځ په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت ورته ډار ورکړي چې د داعش له دغو تټیم شو سره به د جنگي اسیرانو په توګه چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې له دغو وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر تر سره کړي جنگي جنایت په خاطر به ورسره حساب کیږي. د جوزجان سیمه د چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د داعش دغه وسلوال د سولې بهیر سره یو ځای شوی دی. د ورستۍ جګړو لامل تختیدلو ولسی خلکو دا ډله تورن کړی چې په سیمه کې ډیر ظلمونه تر سره کړی، د خلکو له کورونه خزه او نجونې استري جنسي تیری پرې کړی او یو شمیر هم وژل دي. جنرال ووټل وویل داعش ملکی وګړو ته د زیان وختو له خطر پرته د ولسی خلکو په وړاندې یو کرغړن کمپاین پیل کړی دی. د دې ډلې د غوناوړو اعمالو یو ورستۍ بل بیلګه په ګردیز ښار کې د شیګانو په یو جماعت کې د تیر شنبه د ورځې ځان وښونکو عمله وچې په نتیجه کې الکتر لګه نه دیش کسان ووژل شو او شاوخوا اتیاو نور ته او شاوخوا اتیا نور ټپیان شو. د جوزجان سیمه چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه تټیم شوی توت هرکلی زکه وکړ چې دولت نور وسوال مخالفین هم د دې تزړه خکړي چې حکومت ته تسلیم شي. د جوزجان والی لطف الله عزیزی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې د داعش د غغړي چې په جنگي او د بشريت ضد جرمونو توروندي آیا هغه به عدالت ته را نه کاګل شي نوموړی وویل
کوم چې د باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او دا تاخد د ګلام مسلاوي باغی کې حکومت افغانستان دا کوم د عفو عمومي چې کوم اعلان کړل دا غنه استفاده وکي او کوم چې جرم مشخص جرم لري باغی باندې بالکل قانون هغه سره به معاملې کوي.
د امریکا د مرکزی قواو قمندان جنرال ووټل ویل دغه تګلار نه د امریکا د متحده ایالاتونو او نه هم د کابل د حکومت د غزياته کړه په داسې حال کې چې واشنگټن له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د سولې د جوړجاړي لټه کوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پړه د امریکا او د افغانستان د حکومتونو دریز واضح دی. موږ ټول دې سره موافق یو چې دا ډله باید لمنځه ولاړه شي. بل تکل سپ
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اجمل تورمانو چې له کابل راپور راکو. یو ورستی موضوع هم لرو. کابو دوه اونۍ کېږي چې د میدان وردګ ولایت ځینو اوسیدونکو مظاهرې پیل کړي دي. دوی دا مظاهرې ولې پیل کړي او له حکومت څخه غواړي او حکومت پر وړاندې څه اقدامات کړي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین د میدان وردګ د والی لویان ښاغلی عبدالرحمن منګل سره مرکه کړي.
د میدان وردګ ځینې خلک سرکونو ته راوځي مظاهرې کړي او کابل کې اواز پورته کړي. دا موضوع څنګه ده؟
د لریون په شهادت یوازې په رسمي چارو کې د میدان وردګو لیکل یا نه لیکل نه دی. دوی مشخصې څو غوښتنې لري. لومړی غوښتنه په ټولو رسمي دولتي چارو کې باید د میدان وردګو نوم میدان وردګ ولیکل شي. په داسې حال کې چې دغه نوم په ټولو چارو کې میدان وردګ لیکل کیږي. دوی مشخصا په څو نقطو کې نقد درلوده چې په تذکره او پاسپورت او د موټرونو په پایلټ کې. بل موضوع په میدان ښار کې د دولتي پانتون جوړول. په داسې حال کې چې د سید آباد پولیسوري کې هم موږ د میدان وردګ یو دولتي پانتون هم لرو. دوی په مرکزی او محلي اداراتو کې د دوی قدرونو ځای پر ځای کول دا غوښتنه ده چې وي د مرکز میدان ښار ته انکشاف ورکول او خدمات وړاندې کول، میدان ښار ته برېښنا ورکول. چوس محل د میدان وردګ ولایت محلي اداره په دې برخه کې هڅه روانه کړې چې نن دې راتلونکي کې به میدان ښار ته برېښنا هم ورکړل شي. مونږ بار بار د دوی غوښتنې تر مرکزی حکومت پورې رسولې دي. ان تیر ورځ مونږ د لرونکوونکو د غوښتنو ته رسیدو په مخه د امنیت شورا جناب اتمر صاحب سره مونږ وخت ته نیولې و چې دوی د دوی استازو له اتمر صاحب سره لیدنه کړې. د اتمر صاحب لیدنه وروسته لرونکوونکو راغلل د کابل او کندهار او د بامیانو کابل لوی لارې د ترافیک پر مخ خلاص کړه او اتمر صاحب ورته ژمنه ورسره کړې چې موږ ته وخت راکړي ترڅو ستاسو هر قانوني غوښتنې ته رسیدنه وکړو.
منګل صاحب، دغه پیشنهادونه تاسو ویل چې دا زاړه دي، د ډېر مودې راهیسې دوی دا پیشنهادونه کوي، نو په دې څه کې غور نه دی شوی، اقدام نه دی شوی؟ ځکه دوی ناراضه دي او مظاهرو ته لاس اچولې.
د دوی غوښتنې داسې نه دي چې په یوه ورځ کې د عملي شي، دا وخت ضرورت لري. شخصا جناب ولی صاحب تر اتلس ورځو پورې هڅه وکړه ترڅو دوی د لویې لارې په بندېدلو لاس پورې نه کړي. دوی دغه غوښتنه تر ډېره بریده پورې حل ده او کومه ستونزه په دې غوښتنه کې نشته. اوس دوی اعتراض کوي چې نه، پانتون باید په مرکز کې واوسیږي. د هغې تر څنګ د دوی قدرونو ځای پر ځای کول، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټولو په دولتي اداراتو کې چې کسان ګمرل کېږي، دا آزاد رقابت ته ځي، آزاد رقابت لارې امتحان ورکول کېږي. اما دوی غواړي چې په مرکزي ادارو کې او په محلي اداراتو کې خپل قدرونه ځای پر ځای کړي. او شخصا ولسمشر هم منع کړي چې له دوی سره وګوري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه ورځو کې شخصا ولسمشر ډېر مصروفه دی. لړم کوونکو ته ډاډ ورکوو چې نږدې راتلونکو ورځو کې به ولسمشر هم دوی ته وخت ورکړي او خپلې غوښتنې په مخامخ له ولسمشر سره شریکې کړي.
د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل و چې د